افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په پیل کې د سات خبرونه. نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر د ورځې په مناسبت د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د مجرمانو لپاره د اعدامونو حکمونه بند کړي. ولکر تورک پرون په یو خبری غونډه کې وویل د دې ډول حکمونو تطبیق د بشري حقوقو له نړیواله اعلامې څخه چې افغانستان هم لاسلیک کړی ده سرغړونه ده.
I urge the de facto authorities
د طالبانو د سرپرست حکومت له مشرانو غواړم چې د راتلونکو اعدامونو په برخه کې قانوني مهلت په پام کې ونیسي او د اعدام حکم لغوه کړي.
ښاغلی ترک په هم محضر کې د درو وهلو د بندېدو غوښتنه هم وکړه. طالبانو د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په درشل کې د تېرې چهارشنبې په ورځ په فرا ولایت کې د خپلو مشرانو په حضور کې د اعدام لومړنی حکم تطبیق کړ. دوی همداراز په پروان، لوګر، غور، تخار، کندهار او نورو ولایتونو کې لسګونه کسان هم په درو وهلي دي. د طالبانو دا اقدام نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو مدافع ډلو او بیلابیلو هیوادونو غندلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په 2022 میلادي کال کې شاوخوا 25 میلیونه افغانانو ته بشري مرستې رسولې دي. اوچا پرون په یو ټویټر کې په یو بیان کې وویل چې د سږني کال په ترڅ کې د بشري مرستو د رسولو عملیات د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې ترسره کړي دي. د ادارې همدارنګه ویلي چې خیریه ټولنې له مرستندویو هیوادونو غواړي چې د افغانستان خلکو ته بشري مرستې وخت ته په پام سره برابرې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر ماښام هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې هیوادونو ته له خنډ پرته بشري مرستو ته اجازه ورکوي. د پریکړه لیک په متن کې ویل شوی چې د بسپنې ویشلو، اقتصادي سرچینو یا د اړتیا وړ توکو او خدمتونو ته اجازه ورکول کیږي ترڅو دا مسله یقیني شي چې بشري مرستې په خپل وخت ورسیږي او دا له هغو شتمنیو څخه سرغړونه نه ده چې د شورا کنګل کړي دي. دغه پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د ادارو او همدارنګه د بشر پالنې په چاره کې ښکېلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سازمانونو ته د اعتبار وړ دی. د سرې صلیب نړیوالې کمیټې د دې پریکړه لیک هرکلی وکړ او هغه د بشر پالنې د اقداماتو په تاریخ کې یوه مهمه ورځ وبلله. سپینې ماڼۍ د اوکراین د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د 215 میلیون ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی پرون بیګا خبرلاند وویل چې دا مرسته به ډېر ژر اوکراین ته ورسیږي څو خپل هوایي ځواک پیاوړی کړي او د روسیې د بې پیلوټه الوتکو د حملو مخه ونیسي. د پښتو ژبې نامتو سندرغاړې میرمن قمر ګل وفات شوه. کورنۍ د هرې مړینې تایید کړې. میرمن قمرګل د ورپېښې ناروغۍ له امله پرون جمعه د کاناډا د تورنټو ښار په یوه روغتون کې وفات شوه. میرمن قمرګل چې ویل کېږي له وکلنې په سندرو ویلو پیل کړی، شاوخوا 15 لسیزې په سلګونو سندرې ویلې چې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې ثبت دي. میرمن قمرګل په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله لومړی پاکستان ته کډه شوې وه او وروسته له هغه ځایه کاناډا ته مهاجره شوې وه. د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام تیر شپه کروشیا د برازیل او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیمه پای لوبې ته ووتل. د نن په لوبو کې به د ماښام په 9:30 بجو پرتګال له مراکش سره او د شپې په 11:30 بجو به فرانسه له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه کول شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. د ازادي رادیو خبرونه هم د ویب پاڼې لاري اوریدل شي. اوراندې په خبرونه کې په دا سال کې چې نړیوال نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیوال ورځ لمانځي، په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي.
داسې مهال چې نړیواله ټولنه د نړۍ په نورو کړکېچونو کې بوخته ده، زموږ غوښتنه دا ده چې افغانستان او اړتیاوې یې هېرې نه سي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د روانو اندېښنو په اړه مو د ښځو د حقوقو له یوې فعال سره مرکه کړې ده.
د طالبانو د واکمنۍ وروسته په افغانستان کې متاسفانه چې نه صرف د ښځو حقوق نقصیږي، بلکې په عموم توګه د بشري حقوقو وضعیت ډېر کړکېچ دی.
همدارنګه په یو تفصیلی راپور کې مو په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقوقو وضعیت ته کتنه کړې ده. د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي میرمن قمر ګل وفات شوه. د میرمن قمر ګل هنري ژوند ته هم زغلنده انکتنه کو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په داسې حال کې چې نړیوال نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیوال ورځ لمانځي، په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه تازه اندېښنې ښودل شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وولکر ترک ویلي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګېدلې محدودیتونه په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. خغلی ترک هم در از ویلی دی چه طالبان باید دا محدودیتونه او د شدید احکام و تطبیق بند کړي. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې په افغانستان کې په تیر څه باندې یو کال کې ښځې او نجونې په کلکه په ټولنیز ژوند کې له ګډون څخه بې برخې شوې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر وولکر ترک د بشري حقونو له نړیوالې ورځې یوه ورځ مخکې په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ وبله او ویل افغان ښځې په هیڅ صورت باید له پامه ونه غورځول شي. ښاغلي ترک د دسمبر په 9 د بشري حقونو د ورځې په درشل کې په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د طالبانو له مشرانو غوښتنه وکړه چې پر افغان ښځو او نجونو لګېدلې محدودیتونه لري کړي.
In Afghanistan, where they continue.
افغانستان چې د ژوند له ټولو برخو د ښځو او نجونو استل پکې په دوامدار ډول روان دي، په نننۍ نړۍ کې بل مثال نه لري. د طالبانو اقدامات په ټوله کې دا هیواد د ښځو او نجونو له ارزښتناک ګډون څخه محروموي.
د بشري حقونو لوی کمشنر همدرس په افغانستان کې د علني اعدامونو او د درو په وسیله د سزاګانو له کبله اندېښنه څرګنده کړه او د هغو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې وکړه. طالبانو د تیرې چهارشنبه په ورځ د اعدام لومړنی علني حکم په فرا کې تطبیق کړ. دا اقدام د ملګرو ملتونو، د بشري حقونو د مدافع ډلو، متحده ایالاتونو، برتانیا، فرانسې او یو شمیر نورو هیوادونو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. همدارس په تیرو څو ورځو کې د هیواد په څو ولایتونو کې ښځو او نارینه وو ته په عام محضر کې د درو وهلو سزاګانې ورکړل شوې. په وروستي مورد کې 28 تنه ښځې او نارینه په پروان ولایت کې د خلکو پر وړاندې په درو ووهل شول. او له دې مخکې طالبانو په غور، تخار، لوګر، کندهار او څونور ولایتونو کې هم لسګونه کسان په درو وهلي دي. طالبان وایي چې دا جزاګانې د دیني احکامو په اساس عملي کوي. په عین حال کې د بشري حقونو د څار د سازمان د آسیایي څانګې مرستیاله پاتریشا ګاسمن له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان هیر نه کړي. نوموړی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
As the international community, you know,
داسې مهال چې نړیواله ټولنه د نړۍ په نورو کړکیچونو کې بوخته ده، زموږ غوښتنه دا ده چې افغانستان او اړتیاوې هېرې نه سي او خلکو ته د عدالت، حساب کتاب، بنیادی بشري حقوقو، د نجونو د تعلیم او له اقتصادي بحران سره د مبارزې په برخو کې ضمانتونه ورکړل سي.
نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې افغانستان د طالبانو له نږدې 14 کلنې واکمنۍ وروسته په اقتصادي، ټولنیزو او حقوقي برخو کې له لویو ننګونو سره لاس ګریوان دی. طالبان له دې کبله چې له شپږم د لوړو ټولګیو له زده کوونکو نجونو څخه د تعلیم او له ښځو یې د کار، له کوره د وتلو او حتی پارکونو او سپورتخونو ته د تګ حق اخیستی او په حکومت کې له خپلو کسانو پرته د ټولنې نورو غړو ته ونډه نه ده ورکړې، د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دي. نړیوالې ټولنې بیا بیا ټینګار کړی چې د طالبانو له حکومت سره د دوی تعامل به یوازې د بشري حقونو له رعایت سره تړلی وي. نو ځکه د طالبانو سرپرست حکومت تر دې دمه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
و امرودل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر د دسمبر 10 د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنې ښودلې او ویلي دي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګېدلې محدودیتونه په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. ولکر تورک هم در از په افغانستان کې د علني اعدامونو او د درو په وسیله د سزاګانو د سمدستي بندیدو غوښتنه هم کړې ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو د روانو اندېښنو په اړه احمد تکل د ښځو د حقونو له فعال نظیف حق پال سره مرکه کړې. میرمن حق پال په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ډېرې سرغړونې په کومو برخو کې ترسره کیږي؟
سره د دې چې د ښځو هغه اساسي حقوق نقضیږي، دوی اصلا د ټولنې هغه ټول اجتماعي اقتصادي او سیاسي فعالیتونو څخه محروم شوي دي. دوی اجازه او یا د تعلیم زمینه دوی ته مساعد نه ده او په دوی باندې بندیز لګول شوی دی. او دې سره سره بل ځای چې ډېر د اندېښنې وړ ده هغه دغه صحرایي محکمې دي چې دایریږي او هغه شرایط چې باید یو محاکم ما چې یو پروسه لري باید هغه تکمیل کی هغه نه تکمیلیږي. مثلا د توران د پاره هم په اسلام کې د حقوق په علومو کې ورته حقوق ته ورکړ شوی دی. مثلا توران باید د دې حق ولري چې خپل ځان څخه دفاع وکړي او د استناف طلبي حق ولري، خو متاسفانه په دغه صحرایي یا په خپل سر وژنو کې مونږ ګورو چې دغه حقوق د عام وګړو څخه اخیستل شوی دی چې دا ډېر زیات اندېښنې وړ دی.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بشري حقونو په وضعیت کې کوم داسې لوی تغییر یا د پام وړ تغییر راغلی چې ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې پرله پسې په هغه برخه کې اندېښنې څرګندوي؟
د طالبانو د واکمنېدو وروسته په افغانستان کې متاسفانه چې نه صرف د ښځو حقوق نقصیږي، بلکې په عموم توګه د بشري حقونو وضعیت ډېر کړکېچ دی. معنا یې دا چې د یو خوانه مونږ ګورو چې ښځې د خپل اساسي حقوقو څخه چې هغه د تعلیم، کار او د دوی اقتصادي او اجتماعي سهم په ټولنه کې چې دا د دوی څخه محروم شوي دي، بلکې مونږ ګورو چې ټول وګړي په مختلفو ډول باندې دوی وژل کیږي، دوی شکنجه کیږي، دوی سره ناوړه چلند کیږي، بل دې نه چې دوی اساسي د محاکمې ټول پروسه ته کی دوی په صحرایي توګه محاکمه کیږي او د دوی هغه ازادي او هغه حقوق چې ورته د بیان ازادي وایي هغه هم په ډېر لوی سطح باندې محدود شوی دی.
مننه میرمن حق پال. اورستی پښتنه ده چې تقریبا څکم یو نیم کال په دې ترتیب سره تیر شو، په افغانستان کې د بشري حقوقو راتلونکي تاسو ته څه ډول ښکاري؟
کچیر طالبان په دې ډول چې په دې یو نیم کال کې حکومت خپل مختویسی او د خلکو هغه اساسي حقوق نقص کړي څنګه چې مونږ ګورو، نو زه دغه راتلونکي ډېر تیاره بولم افغانانو ته او هم د طالبانو واکمنۍ ته، ځکه چې طالبان هم باید په دې پوه شي چې د خلکو سره زیاتی او خلک د دوی د اساسي حقوقو څخه چې هم نړیوال ټولنې او هم په ټول دنیا کې ورته خلک احترام لري، په ټول ممالک کې او هم اسلام کې ورته احترام ورکړ شوی دی، او چیرې د دې سرغړونې کوي او دا نقصوي، نو د دوی د حکومت او د دوی دغه رژیم عمر به ډیر لنډ وي او متاسفانه خلکو باندې هم تیاره په دې تیریږي چې مشکلات ده او دغه ظلم هم په خپل توګه ډیر بد وضعیت دی او بد حالت دی.
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړې میرمن قمرګل وفات شو، کورنۍ د هغې مړینه تایید کړه. میرمن قمرګل د ورپېښې ناروغۍ له امله پرون جمعه د کاناډا د تورنټو ښار په یوه روغتون کې وفات شوه. د طلایي اواز لرونکې میرمن قمرګل د ننګرهار ولایت د شګې په ولسوالۍ کې د نړۍ ته سترګې غړولې او په وکلنۍ یې په سندرو ویلو پیل وکړ. قمرګل ډېر ژر له خپل کلي ولسوالۍ او ولایت څخه د افغانستان د هنري اسمان د ستورو په ډله کې د یوه طلایي ستوري په شان وځلېده. د میرمن قمرګل لومړنۍ سندره په ما مینه سترګې د سری دي، نن دې ډېر ژړلې دي. نه د راډیو افغانستان د څپو له لارې د خلکو په زړونو کېناسته. میرمن قمرګل په خپل هنري ژوند کې د وخت د حاکمانو لخوا ډېر مډالونه او جایزې ترلاسه کړې دي. زسپینه کوتره یم او چته پروازونه کړم ګرځم دنیا والو ته د سولې آوازونه کړم سندره هم هغه وخت د خلکو په زړونه کې ډیره کیناستله چې په افغانستان کې د جګړو اور بلو د میرمن قمر ګل وروستۍ لاسته راوړنه د افغانستان د بلبلې لقب دی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي لخوا ورکړل شوی دی. میرمن قمر ګل د موسیقي د هنر په شاوخوا 15 مزل کې په سلګونو سندرې ویلې چې د افغانستان په ملي راډیو تلویزیون کې ثبت دي. میرمن قمر ګل په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله لومړی پاکستان ته کډه شوې او وروسته له هغه ځایه کاناډا ته مهاجره شوې وه. میرمن قمر ګل له مرحوم استاد زاخیل سره واده کړی چې د ګډ ژوند ثمره درې لونې او درې زامن دي. آزادی رادیو اوری د آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
او اوس هم د اسپورت لنړۍ څخه افغان لوبغاړي حمید خوشدل د فټنس فزیک یا بدني ښکلا د نړیوالې اتلولۍ په لوبو کې د ژیړو میډال وګاټه. د افغانستان د بدني ښکلا فدراسیون په خپل فیسبوک لیکلي چې خوشدل د جمعې په ورځ په تایلند کې د 44 هیوادونو د لوبغاړو په منځ کې دریم مقام او د ژیړو میډال خپل کړ. تمه ده چې د شنبې په ورځ به 4 نور افغان لوبغاړي هم د فټنس او اندام د ښکلا په دغو لوبو کې برخه واخلي. ټول ټال 15 افغان لوبغاړي د تایلند په انکوربتوب د اندام د ښکلا یا روزنې او فټنس نړیوالو اتلولیزو لوبو ته ورغلي دي. او د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام تیرش په کرواتیا د برازیل او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیمه پای لوبې ته ووتل. په لومړۍ لوبه کې کرواتیا او برازیل په لومړیو 45 دقیقو برخو کې 0-0 مساوي شول، خو په اضافي وخت کې لومړی برازیل یو ګول واه او څو شېبې وروسته کرواتیا د یو ګول په وهلو سره لوبه مساوي کړه چې په نتیجه کې خبره پینالتي شوټونو ته لاړه. په پینالتي شوټونو کې کرواتیا پر سیال لوبډله برلاسه شوه او په دې توګه په نړیوال جام کې د برازیل سفر پای ته ورسېد. بېګانه وخت دوهمه لوبه کې ارجنټاین تر هالند د لوبې تر وروستیو پورې 2-1 مخکې و، خو په اضافي وخت کې هالند یو بل ګول په وهلو سره لوبه مساوي کړه. د دوی خبر هم پینالټي شوټونو ته پاتې شو. په پینالټي شوټونو کې ارجنټاین هالند ته ماته ورکړه او نیمه پای لوبه ته پر مخ لاړ. د نن په لوبه کې به د ماښام د افغانستان په وخت البته په نیمه بجو پرتګال له مراکش سره لوبه کوي او په 11:30 بجو به هم فرانسه له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته وځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د بشری حقوقو د ستر سازمان وای په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت لا خراب شوی. په تیری وکال کې طالبانو جدي او لسپکوي ډکو محدودیتونو له ځن پرته دوام کړی دی. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په تیرو 14 میاشتو کې مو په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت په دې راپور کې کتنه کړې ده.
د دسمبر لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ یو ځل بیا داسې مهال را رسېدلې چې د بشري حقوقو سازمانونه او فعالان د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بشري حقوقو د جدي سرغړونې په دوام تورنوي. د بشري حقوقو څار سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا خراب شوی او د طالبانو جدي او لسپکاوي ډک محدودیتونه لزند پرته دوام لري. د دغه سازمان د آسیا څانګې مرستیالې پتریشا ګاسمن د ډسمبر د لسمې نیټې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 500 کلیزې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د شویو تاوتریخوالو هیڅ ډول حساب ورکونه نشته. میرمن ګاسمن بېلابېلو بحرانونو لکه قتل، وژنو، ربړونې، بد چلند، پر ښځو د سختو محدودیتونو لګولو او لوږې ته په اشارې سره وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت مخ په خرابېدو دی.
We have seen things really go from bad to worse through 2020.
په 2020 کال کې مو ولیدل چې په افغانستان کې وضعیت له بد د بدتر کېدو پر لور لاړ. په راتلونکي ژمي کې افغانان له اقتصادي اړخه له جدي ننګونو سره مخ دي. د مرستو او بسپنه ورکوونکو د کمښت په برخه کې ستونزې د دې لامل شوي چې خلک په ټول هیواد کې د لوږې له بحران سره مخ شي. د ښځو او نجونو په تعلیم باندې د طالبانو جدي او له سپکاوي ډک محدودیتونه بې له ځنډه دوام لري. ښځې له ټولنیز ژوند څخه لرې ساتل شوې دي.
میرمن ګاسمن ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید افغانستان او د هغه اړتیاوې هیرې نه کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په درشل کې په فراق کې د خپل حکومت د لوړ پورو چارواکو او سلګونو ځایي اوسیدونکو په حضور کې لومړی علني اقدام ترسره کړ. د طالبانو دا کړنه د بښنې نړیوال سازمان له لوري ظالمانه، غیر انساني او له سپکاوي ډک چلند بدل شوی دی. د بشري حقونو ملاتړو سازمانونه، ملګرو ملتونه، امریکا، فرانسې او انګلستان هم د طالبانو د حکومت لخوا د علني اعدام د سزا پر عملي کېدو اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره د اعدام سزا لغوه کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو غبرګونونو په ځواب کې پر خپل ټویټر لیکلي چې ځینې بنسټونه او هیوادونه له افغانستانه سمه پېژندنه نه لري او د مسلمانانو قوانینو ته درناوی نه کوي. مجاهد د علني اعدام د حکم پر ترسره کولو نیوکې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. د علني اعدام وروسته له هغې کېږي چې څو ورځې وړاندې د طالبانو مشر ملا هبت الله په عام محضر کې د قصاص او شرعي حدودو د پلي کولو امر ورکړ. په وروستۍ قضیه کې په پروان ولایت کې په عام محضر کې 22 نارینه او ښځې مجازات شول. په پروان کې د طالبانو حکومت والي عبیدالله امینزاده ویلي چې د دې حکم د عملي کولو پر مهال هر تورن 40-90 درو وهل شوی دی. تر دې وړاندې په غور، تخال، لوګر او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د طالبانو د حکومت لخوا د درو وهلو حکم عملي شوی دی. طالبانو ویلي چې د دیني احکامو پر بنسټ خپلو د کړنو ته دوام ورکوي. خو صلاح الدین سعیدی چې د اسلام پیژندنې دکترا لري، په دې باور دی چې د داسې حکمونو پلی کول په هیڅ صورت نشي کولای چې عدالت تامین کړي. ښاغلی سعیدی ازادي راډیو ته وویل کله چې توران مدافع وکیل ونه لري، عدالت نشي ټینګېدای.
د حدودي او تعزیراتي سزاګانو او د قصاص او یو سلسله داسې جزاګانو تطبیق د لازمو شرایطو پرته په یقیني ډول فتنه ایجادوي او د شرایطو د ایجاد نه پرته د دې تطبیق د غیر مشروع حاکمیت د خوانه سره مجاز نه ګڼم. غیر اسلامي دي، غیر انساني دي او غیر اسلامي دي.
لکه رئیس چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړی، د خلکو د وژنې، شکنجې، بد چلند او د خلکو د حقونو او ازادۍ د سلبولو ډېرې ادعاګانې شوې دي. په دې کې په پنجشیر او اندراب کې د خلکو وژل او شکنجه کول او د پخواني رژیم د پوځیانو او کارکوونکو په نښه کول شامل دي. په ټولنیزو شبکو کې د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهې د پلویانو او په پنجشیر کې د یو شمېر ملکي وګړو د وژلو راپورونه او ویډیوګانې د طالبانو اړوند کسانو لخوا په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې دي. په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بن شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې افغانستان ته له خپل سفر وروسته اوسنی وضعیت د نه منلو وړ وباله او دا یې هم ویلي چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو له اړخه وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. نوموړی پنجشیر ته له خپل سفر وروسته دا هم وویل چې د ملي مقاومت جبهې د ځینو غړو د مجازاتو او وژنې په اړه یې اورېدلې دي. خو د طالبانو حکومت مسؤلینو دغه ادعاوې رد کړې او د خپل مشر د عمومي عفو پر حکم یې ټینګار کړی دی. ریچارډ بین دغه راز په افغانستان کې د اقلیتونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلی دی چې طالبان د اقلیتونو په وړاندې د بریدونو په ځوابولو او د هغوی د ساتنې په برخه کې پاتې راغلي، هغه څه چې طالبان یې یو اړخیز راپورونه بولي. یو له هغو مسلو څخه چې اندېښنې یې زیاتې کړې د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو لګول دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل، د ډېری دولتي ادارو د اکثرو ښځینه کارکوونکو په کور کېنول، پر ښځو اجباري حجاب، ورزشي کلبونه او پارکونو ته د هغوی پر ورتګ بندیز او ګڼ شمېر ټولنیز فعالیتونه د دغو بندیزونو عمده موارد دي. د ښځینه فعالانو نیول یوه له هغو پیښو څخه ده چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته رامنځته شوه. د ښځو د حقونو فعال او له اعتراض کوونکو ښځو څخه تمنا زریا پریانی چې څه موده یې د طالبانو د حکومت په توقیف کې تېره کړې وایي چې څو ځله حتی نیمه بربنډه هم شکنجه شوې. اغلې پریانی چې په دې وروستیو کې د بی بی سي د سلو الهام بخونکو او اغیزناکو ښځو په لیست کې شامله شوې، ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه کېږي.
روزهای وحشتناکی رو من در داخل زندان داشتم.
په زندان کې مې سختي ورځې تیرې کړې، ډېرې شکنجه سوی یم. زه یې حتی نیمه بربنډه هم شکنجه کولم. زما سره یې خورا غیر انساني او له سپکاوي ډک چلند درلود. په افغانستان کې دا مهال له بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه روانه ده. افغانې مېرمنې د کار، زده کړې او رایې ورکولو حق نه لري، ان انساني ازادي نه لري، پارکونو او حمامونو ته د تګ حق هم نه لري. دا مسایل روښانه کوي چې په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې سوي دي.
مسایل هست که حقوق بشر
د طالبانو حکومت تل دا او دیته ورته نور تورونه رد کړی دي. د ښځو فعالانو، د بشري حقونو له مدافعینو، خبریالانو او د افغان حکومت له کارکوونکو سره د طالبانو ناوړه چلند له دغه هیواد څخه د مهاجرو په شمېر کې زیاتوالی راوستی دی. نیلوفر یزان چې په کابل کې د یوې تصویري رسنۍ خبریاله وه، د همدغو محدودیتونو له امله نه ده توانېدلی خپل کار ته دوام ورکړي او د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستانه ووتله. اغلی یزان وایي په افغانستان کې دا مهال د بیان ازادي محدوده ده او د خبریالانو ژوند د حقایقو د خپرولو سره د طالبانو له لورې له ګواښ سره مخ دی.
د طالبانو پر اتک سره هر څه پای ته ورسېدل. هغه کارونه چې په کلونو کلونو کې ترسره شوي وو له منځه لاړل. کورنۍ او وطن مې پرېښود. له ډېرې مایوسۍ سره راووتم. له بده مرغه وروسته له دې چې طالبان راغلل ومو نشو کړای کار وکړم. که زه هلته وم ما کار نشو کولی. هغه خبریالان چې دا مهال په افغانستان کې دي حقیقت نشو ویلی. له بده مرغه خبریالان په بد حالت کې دي.
د طالبانو حکومت له خوا له څه باندې یوه کال راهیسې پر رسنیو هم بندیزونه دوام لري. د طالبانو په وروستي اقدام کې د دسمبر په لومړۍ نیټه دوی د امریکا غږ آشنا او ازادي راډیوګانې په منځنۍ او اف ام څپو بندې کړې. تر دې مخکې د بشري حقونو څار سازمان د طالبانو له لورې د بشري حقونو د سرغړونو له امله د طالب مشرانو پر سفر د بندیز غوښتنه کړې ده. امریکا پر ښځو د بندیزونو د یوه ټول شموله حکومت په جوړولو کې د پاتې راتلو او ځینو نورو مسایلو له امله د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو پر سفر بندیزونه لګولي دي. خو د بشري حقونو د فعالانو لخوا تل سختې نیوکې شوي چې نړۍ د طالبانو د کړنو پر وړاندې چوپه خوله پاتې ده او هغوی یې ځواب ویلو ته نه دي اړ کړي. شکریا بارکزای چې یوه سیاسي فعاله او د تیر حکومت د ولسي جرګې غړې او په ناروې کې د افغانستان پخوانۍ سفیره وه وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر بل هر وخت ډېر خراب دی. میرمن بارکزای ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان په وړاندې خپل مسؤلیت له پامه ونه غورځوي. د هغې په وینا دې وضعیت ته رسېدنه د طالبانو حکومت د خبرو او کړنو د څرنګوالي بدلون او له خپلو حقونو د دفاع لپاره د خلکو هڅو سره تړاو لري.
از افغانستان صحبت میکنیم که مردم ده معلی
موږ د داسې افغانستان په اړه خبرې کوو چې هلته خلک په عام محضر کې په دورو وهل کیږي او وژل کیږي. موږ د داسې افغانستان خبرې کوو چې هلته د انساني کرامت او د انساني کرامت د ساتنې خبره اصلا نه مطرح کیږي. نو له همدې امله زه فکر کوم چې د بشري حقونو وضعیت هر وخت څخه ډیر بد دی. دې وضعیت ته رسېدنه د نړیوالې ټولنې ژمنې ته اړتیا لري او همدارنګه د طالبانو په عمل، خبرو او چلند کې بدلون ته هم اړتیا ده.
د طالبانو دا ټولې کړنې چې له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې بلل کېږي، د دې لامل شوي چې د دوی سرپرست حکومت په تېرو شپاړسو میاشتو کې د نړۍ له لوري په رسمیت ونه پېژندل شي. یو شمېر هېوادونه وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو رعایت، د طالبانو سره د تعامل یو له مهمو عناصرو څخه دی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي طالبان غواړي د ښځو له مسلې نه د خپل حکومت د رسمیت پېژندلو لپاره د سیاسي وسیلې په توګه کار واخلي. دوی هم په دې باور دي چې